طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په دریمه غونډه کې د خپل حکومت د مانداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د دریمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي چې د دوحې دریمه غونډه د راروانې جون میاشتې په 1.5 جوړه شي او 2 ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسمه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا مستقیمې دوه اړخیزې الوتنې د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي. ورستله دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرح اعلان کړ. د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیلو ګڼ وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د ده حکومت ړنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزورې شوې ده. پرون ناوخته په اسرائیلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپله حکومته د یرغمل شویو د خوشې کېدو لپاره د عملي اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلي دي. زلنسکي په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو لې وی متفاوت زاوی د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. پام دې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی محمد خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرته د ځمکې په څیر بلا سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بے ساری تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت و پیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتورۍ او هدیره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایست شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې په حیث د حکومت په حیث پسند شي.
د دوحې راروان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا د غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي. کله وايي موږ ځو دته ملاتړ لري، بیا وايي ته د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دی او په چې کندهار شیخان فیصله کوي هغه بکیږي.
خو چونه کمی منډه رامنډه چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه او اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسه چې طالبان خپل کومنس کې اوکراین کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې حقیقت دا تصمیم ونیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
دا افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې ل برکت طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږې ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږې دي، د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنا د دغه ډلې د ایستلو په تړاو اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي ویدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لاده هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی، ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازي او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې، او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي، که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدای ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ، او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنی ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي، او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه ووسی، په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنکړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته خبرګون خودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپل پخوانی ویناوي بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیر افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکرې وهي او که چیرې خطر احساس سي او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي، د بایدن دغه استدلال دا وایي چې شس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول و هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوع رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي. او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بل اخر د خپل تیر دوري په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسته طالبو، پر ځای د طالبانو د زعیم لخوا د کورنۍ چارو وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللې، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې پاړله تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخې پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغو نویو ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پراس کې راځي نو د موین نیولې تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزه خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزه خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی، ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغیزه نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېمه مادې په اساس به د ترکیې حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکیې چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکیې ته او د ترکیې چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو یو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیک اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی او توانې خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیې جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیې جمهوری دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیې جمهوری دولت ترمنځ امضا شوی و هغه لمنځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړوونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خرابې وي. پایله به یې دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کوم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کم یو به وي، اولیت به کم یو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټمبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لام منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سي وي نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په یوه معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه دا بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ ترمنځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي،
اوس هم یواره کندهار ته سر ورخاره کوو. هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوي او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوي. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رارسېدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اروزګان او نورو ولایتونو په شمول د هغو سیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه یې ډېر لرې د ژوند لپاره اړولي دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخته را پیل شوي چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار پر غنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړیږي. دا میله د پهلوانان لپاره شپرسیت دی. د هرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره د کسبین بولداکو داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې د دغه د پارملې د پارا د لیخ په غیژې باسي
تختقل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځیر یې ادمنه کګان دا هغه وخت ده. دا دې وخت ډېر بیخی ډېر وخت چې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. په خوا خوچولو خلک به توتو لراکلله نو اوس بس 4-5 ورځې به شیشې غیژې دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د عراقیانو غیژې چې ډېر ښه غیژې وزنه سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي. د بادغیس سم راغلي دي. د هرات سم راغلي دي. د سپین بولداک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیژې د ځوانان دي راشوه سوي دي. بالا دا ښه ښایسته غیژې دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیژې دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځو کې دا 3 ورځې خلک غیژې باسي. د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو 3 ورځې دلته غیژې ایسته کیږي. بعد 3 ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولداک سره راغلي یو دلی د تفریح لپاره. په دا باغ کې د لی غیژې چې د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لی تفریح کوو.
او تیرونه بلاخره د افغانستان په 1100 تنه شوکانې بار هغه لومړنی اورګاډی د ترکیې وان ښار ته ورسېد چې 40 ورځې وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټېشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډی کابو 2 اونۍ ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو له امله درول و. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و له دغه لارې به په ارزانه ډول له افغانستانه ترکیه او اروپا ته صادرات وکړی شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 تنه پورې شوکانې صادروي، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل له ستونزو سره او خنډونو او تاوان سره مخ وي چې تر اوسه یې د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په 40 ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای 40 ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکې ټولنیز رسنیو د کابل ښاروالۍ لخوا د ورکړل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې $1,000,000 پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا د سی فکر وک چې په دود دی او دول درې لک ډالر پورې غواړو چې خارج نمال وارد کړي نه روس روس چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیونه پورې باید کوشش وکړو چې د خپل سرمایه گزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې زه ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسی تنظیمونه دی. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دی. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پخوانی او اوسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام لاره د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو چې د غړو کارون کول خوای هر کله شوه دي. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وای د پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. د غزنګل کې 5500 د بیر ونی 4000 نارنجان 2500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کې نول شوی چې ل 500 څاګان نو ورته ورکول کیږي او شپږ سبا وڅل ښکارګرو په کې خپل خولې توې کړی دي. د غزنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د ملمنو د ننداري او ناستي ځایونه سیوري لرون کې سفرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوی دي. او سم جالب خبري د مصر له ایرامونو نه خو به خبري است چې د 15000 کالو په تیردو ورته الله هم تاریخ بوهان ګوته په غاخ میخو په چین کې به د مصر د ایرامونو په چیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی څلور ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباټیک سپی دومره زیرک دی چې خپل لاره ځان ته خپل انتخابي هدف په نخښه کوي او حمله هم خپل کولای شي. چینایي نظامیان وایي د روباټیک سپی ورته په خاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولای شي. او د امریکا فضائي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې لزمه کې څلوېښت نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په محل کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینسپوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساینسپوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مه هېروئ.